روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیر ګران اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې دپاره د روغتیا د نن شپې خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې نن غواړو چې د شکرې یا ډیابت په ناروغۍ باندې ستاسو سره خبرې وکړو، چې دا ناروغي نن ورځ ډیره عامه سوې ده په ټوله نړۍ کې. البته او کراسو چې په افغانستان کې هم دا ناروغي د پخوا په پرتله ډیره سوې ده، او د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت په ښځو کې د شکرې ناروغي ډیر ده، یعنی ښځې ډیرې په اخته کیږي. نو د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په افغانستان کې 8.8% ښځې د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. دا چې د شکرې ناروغۍ ولې ډیره سوې ده، په دې باره کې مو میلمه ډاکټر صاحب حافظ الله وردک په خپرونه کې میلمه کړی دی. نو دوی به ستاسو پوښتنو ته جوابونه هم درکړي، او په دې باره کې معلومات هم درکړي. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001-202-619-1-10 باندې تلیفون وکړئ، او یا زموږ په محلي شمیرې په 0-0-0-0 او یا باندې زنګ وهلی سئ. درنو اوریدونکو، کوشش وکړئ چې د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ، او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. زه به محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک چې په لین کې به یې درته سلامونه وایم او شراغ لاست ورته وایم. ډاکټر صاحب سلام علیکم.
علیکم سلام. ډیره مننه شافیا جانې. زه هم تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو اوریدونکو ته په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په ټولو ملکونو کې خپل سلامونه وړاندې کوم، خپلې نیکې هیلې او د دوی د روغتیا
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک کورمودان چې زموږ بلنه مو په ډیر لنډ وخت کې ومنله. تاسو ته خدای ژوندی لري. محترم ډاکټر صاحب، موږ ته رپورټونه هم راغلي وه، او دا خبر و چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت ښځې هم د شکرې یا ډیابت په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او یعنی هغه شمیر چې فرضاً نارینه په اخته کیږي ښځې هم د 2% ډیره سوې ده، البته د شکرې د ناروغۍ په څه کې. نو موږ به عمومي خبره هم پر دې باندې وکړو چې د شکرې ناروغۍ یعنی بیخي داسې نه چې یوازې په افغانستان کې، په ټوله دنیا کې و لویان کوچنیان ټوله ښځې په اخته کیږي. نو پر دې ناروغۍ باندې به خبرې وکړو. نو ډاکټر صاحب، کراسو ودې ته اول به د شکرې ناروغۍ تشریح کړي، او بیا به ووایو چې ولې په افغانستان کې دا ناروغۍ ډیره سوې ده، او فیصدي یې تر کومه حده په نارینه وو او ښځو کې ده. مهرباني وکړئ.
بله، د شکرې ناروغۍ یو سندروم دی چې دا څو سیمپټومونه یا مرضي علامې لري په بیلو بیلو برخو د بدن کې. دا تاثیر په ټول بدن د انسان کوي، خو که موږ معاینه کړو شکر دا به د یو لازم حد نه جګ وي، او ډېر طریقې دي دي چې مثلا د لوږې د مړښت په حالت کې او دا شکر باید څومره وي. عوامل دي دو چې سبب د شکر د مرضی د زیاتوالی شوي. د وخت هم تاسو وویل چې هم په نړۍ کې او هم په افغانستان کې زیاته ده. 2015 کال کې په نړۍ کې په هغو کسانو کې چې د نیناسو او نویا کلونو تر منځ وو 415 میلیونه کسان په دې مریضۍ اخته وو چې دا د کاهل نفوس 10% کېږي. په امریکا کې چې تاسو هلته یئ، په امریکا کې 10 میلیونه کسان په دې مریضۍ اخته دي چې تقریبا نږدې د نفوس د امریکې د نفوس 10% کېږي، او 4 میلیونه نور کسان هغه په هغو یوه حالت پری دیابیتیکې، یعنی که هغه خپل د ژوند شوه ته تغییر ورنکا یعنی خپل فعالیت هغه دوده یا غذا شیان چې دی خوري او دی آیا سپورت کوي که و نه کوي دی بالقوه په خطر د شکر د مریضۍ کې قرار لري او په افغانستان کې دغه مریضي چې زیاته شوې څو عوامل لري اول په میرمنو کې یو له عواملو دا دی چې معمولا د حمل په وخت کې د میرمنو وزن زیاتېږي د شکر مریضي شکر یې په وینه کې زیاتېږي چې دوته جستیشنل دیابیتس وایي او له دغو میرمنو نه وروسته په طول د څلورو کالو کې 40% دی په مریضۍ د شکر اخته کېږي نو او بل دا دی چې په افغانستان کې د خپل تغییرات چې د خوړو په سیستم کې راغلي دي دا پاپ ډرینکس لکه پیپسی کوک نور دغه خواږه جوسونه مخصوصا چې کاربنیټ دي په دو کې بوره ډېره زیاته ده دا د سیمال یې ډېر زیات شوی دی زه صرف یوه موضوع غواړم تاسو ته ووایم د پیپسی کوک او دا مشابه شیان چې زیات دي په دو کې په هر یوه قوطي د دو کې د لاسو نه تر دولسو قاشوغو بوره ده دومره اوبو کې که دومره بوره موږ واچوو نیشو څښلی زړه مو وهي لیکن د ډېرو مضرو کیمیاوي موادو په واسطه دغه بوره داسې هم شوي چې زړه مو نه وهي او په دو کې کافین مثلا اتیا ملي ګرامه دی چې دا یو دیورتیک دی په خوب بد اثر کوي او ځینې نور جنجالونه هم پیښوي او بل دغه ګاز چې لري دا ګاز والا دا فعال کاربون دی او دا فعال کاربون زموږ بدن د څو ورځو دپاره د موږ په میتابولیزم باندې تاثیر کوي د څو ورځو دپاره د موږ بدن هغه غذایي مواد چې خوري دوغونه استفاده نشي کولی مثال یې دا دی لکه یوه داته ویانه چې روانه وي اما د څنګه یو پټی وي چې په هغو کې کښت وي هغه وچېږي باغ وي ونې یې بې ثمره کېږي او وچېږي خو دغه ویانه یو څاڅکی اوبه دوی ته نه ورکوي دا د ټولو د دو هغه دی صرف سږکال یوه خبره پېښه شوه مثلا په امریکا کې چې په یوه قوطي د کوکاکولا کې چې دولس کاله کې مقدار د استفادې چې کمیږي و لسو دولسو قاشوغو بوره نه په یوه قوطي کې دا 8.4 قاشوغو ته راټیټه شوه د اندازه چې دا هم چندان توره نه دا 8.4 قاشوغې بوره په یوه قوطي د کوک کې کوکاکولا کې هم ډېر زیات شایدي او دا نور خواږه شیان آیسکریم نور غذاوې د دو استعمال دا د سپینه ډوډۍ متاسفانه د دو شیانو استعمال ډېر زیات شوی چې له دې سره وینې د شکرې مریضي په افغانستان کې په مجموع کې او په میرمنو کې مخصوصا دا ډېره شوې ده.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ویل د غذا په برخه کې مهم وویل چې اکثره فرزن په بعضو شیانو کې چې شکره لکه کوک و نور د بورې خواږه شیان مو یاد کړل، مګر اکثره خلک دي چې فرزن دوی د شکرې یا د بورې څخه هم پرهیز کوي او دوی خاص شکره نه خوري، آیا دا په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم شخص په دې ناروغۍ باندې اخته وي داسې انتقالیږي، یعنی ارثي یا جنیتیکي تاثیرات لري چې فرزن اکثره خلک دي چې شکره هیڅ نه استعمالوي مګر دوی په هغه لوړ لیول باندې شکره لري؟
بله، په دې کې یو له عواملونه جنیتیک یا ارثي عامل هم شته. یعنی که هغه کسان چې په شکر اخته وي د هغوی ماشومان د هغه هم کیدای شي د دې خطر سره مخامخ شي، نو د دې په خاطر هغه په مخصوصا هغه باید ډېر محتاط اوسي. تاسو یو له دې خوړو نه وریجې یادې کړلې، وریجې یو بد عادت دا دی چې وریجې صافوي، کله چې وریجې صاف شي په هغو اوبو کې یې فایبر هغه کوم چې پوخ دی سبوسي پوخ دی وریجو دی هغه ورنه ایسته کېږي او په وګ کې ډېر ویتامینونه او معدني مواد دغونه استکیږي او صرف نشایسته پاتې کیږي چې شکر آسمان ته خیژوي. او بل ډوډۍ په سپینه ډوډۍ چې دغونه مثلا د پټوکه ایسته شوی وي د سپینه ډوډۍ صرف کاربوهایدرېت په پټوکه کې معدني مواد په وګ کې ویتامینونه د کانسر ضد سبوس دا ټول په هوکه ته نه استکیږي متاسفانه کبر د خدای پاک نه کوي دا سپینه ګوډۍ د مال د سپینو بوسو ارزښت نه لري دین الله تعالی د کبر نه کوي د خپل اورېدونکي تاسو د اورېدونکو د معلوماتو لپاره وایم د مال په سپینو بوسو کې معدني مواد شته ویټامینونه په هوکه شته د سرطان ضد مواد په هوکه شته وغو کې ویټامینونه او منرالونه د شان شته فایبر یا سبوس کې شته غنیدل او زم کې نشایسته هم شته اما سپینور صرف نشایسته دی او دا هم بیا و یو بل بغیر واش په افغانستان کې دا دی چې اوس خلک چې اوړه کوي هغه په ماشین کوي که عین غنم موږ واخلو په ماشین یې اوړه کړو او عین غنم موږ واخلو په ژرنده یې اوړه کړو د ماشین اوړه ډېر خطرناک دي ځکه دانه د اوړو ډېره میده ده او دا کله چې وخوړل شي وړو کولمو ته لاړ شي ډېر زر جذبېږي او شکر آسمان ته خیژوي مخصوصا که دا پټوکی ونه لري اما د ژرند اوړه عددی چې دوغو دانه هغه غټه ده اول یې سطحي برخه هضم کیږي جذبېږي وروسته په کولمو کې وړاندې ځي او منځنۍ برخه یې هضم کیږي جذبېږي او وروسته یې زری هغه هضم کیږي جذبېږي یعنی د ژرندې د اوړو هضم او جذب په حدود دوه درې ساعتو کې د صورت نیسي یعنی په تدریجي شکل باندې راسم شکر ډېر نه لوړېږي اما په ماشین که دا اوړه شي دا زر هغه کوي دا شکر جګوي البته بیا هم د سپین اوړو سره د مقایسې وړ نه دی دوغونه لږ د درجه د جذب او د شکر د لوړوالي یې کمه وي اما د ژرندې د اوړو نه بیا هم زیاته وي نو ډېر عوامل دي دلته چې د شکر مثلا په زیاتوالي کې ډېر زیات هغه لري او بله یوه موضوع چې زه غواړم هغه دا ده چې مڼه اکثره چې خوري پټوکه ایسته کوي زه ټولو ته وایم چې ګورئ د مڼه نیز هغه کوم مفید شیان چې د مڼې په داخل کې یو برابر دي پټوکه کې څلور چنده دي او هغه خالونه چې د مڼې په پټوکه کې دي هغه د سرطان یا د کینسر ډېره مؤثره دوا ده د ټولو نه خواهش کوم چې ګورئ مڼه چې خورئ هغه نیز چې ګورئ پټوکه ایسته نه کوي او د چاقونه هم کار مخلي ځکه چاقو فلز دی دوغو د فل د فلز یونونو ډېر مواد منرالونه هغه ویټامینونه د مڼې هغه تخریبوي وایم چې دا کپ کوئ په طبیعي شکل دا خورئ مڼه
ډېر الله ډېر الله کور جوادان محترم ډاکټر صاحب وردک ډاکټر صاحب را بوسو ودیته چې د شکرې په ناروغي هغه کسان چې اخته دي هغه څونه توجه وکړي و خپل صحت او دا ناروغي چې ده د بدن په کومو برخو کې زیات تاثیر کوي یعنی توان ورته پېښوي
دا په ټولو بدن کې د رندوال نه نیولې مثلا د پښتورګو ته مریضي و ادم کې فایې پورې او د پښو د رګونه چې بند شي نوروپاتي به هلته منځته راشي حتی کیدای شي ګوتې او د بدن پښې لاسونه پښې د دوینه مثلا خدا نخواسته د دینه غوڅ شي قطع شي په ټول بدن باندې د دو هغه تاثیرات وي او دا رګونه بندوي او دا تاثیرات په ټول بدن باندې وي کله چې شکر لوړ شي مثلا که په وینه کې د یو سلو یو شپېته میلیګرام په دسیلیتر نه یو سلو دوه شپېته شي د دو ځایونه اوسموتیک دایورزیس شروع کیږي یعنی زر زر تشناب ته ضرورت پېښېږي او په دې کې د بدن قوت دوا ټول شان تشمت یا ځکه د بدن نووزی او سره دې د چې لابراتواري معیارونه داسې شي چې مثلا په لوګه کې سهار د شپې تونه ته سلو ملي ګرام د سلیتر باندې دونه زیاته نه وي او په مالش کې مثلا د اتیاو نه تیو سره شپې تون پورې لابراتواري معیارونه ښایي خو زه دې سره موافق نه یم د ماده لپاره معیار د شپې د اتیاو نه یو سره 50 ملي ګرام په د سلیتر کې ده ځکه چې یو سره 50 نه یو سره 50 ملي ګرام په د سلیتر کې شکر شي د بدوریو د پښتورګو د ګردو د رګو د شریانو څنګه ولا بدول شروع کیږي نو د دې په خاطر باندې دغه مریضي په ټول بدن د شریانو نه چې تنګ شي په هر برخه د بدن کې د خپل خاص عوامل لري حتی په زړه کې سبب دې زړه دې حملو کیږي د ټول جنجالونه دلته پیشیږي او مثلا د دماغ رګونه کتنګ شي موږ وینو چې یو سړی ګنګ سوي سر یې ګرځي حافظه یې کار نه کوي که د زړه رګونه تنګ شي د زړه ټکان ورسره زیاتیږي وینو یو له عوامل د دغو شریانونو د تنګوالي یو یې شکر دی البته نور عوامل هم شته مثلا چې مالګه ده ما ته ټول هغه کسان چې راځي چې شاند وي او ټول د ماشومتوب نه په کور کې مالګې ډېره مالګې استعمال شروع کړي وي او که وروسته شروع کړي وي دغه ټول اول د نارینه اولاد نشانګي دي نارینه او زه هره ورځ داسې مریضان زه وینم تقریبا البته سګریټ او نور څه یې مخه ورڅکوي او څه پردی دي تنفس کا جامې پخوړ دي مثلا نور عوامل شته او یو نه دغه عوامل نه چې شریانونه بندوي تنګوي او بالاخره بندویي یو نه د عوامل نه هم د شکر مریضي ده او په ټول بدن کې
تاثیر کوي. بله ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب زموږ اوریدونکي ډیر دي او دغه پوښتنې چې ما د ډاکټر صاحب څخه وکړلې درنو اوریدونکو دا هم د فیسبوک د لارې اوریدونکو دا پوښتنې پرې ایښې وي او هم زه فکر کوم چې ستاسو مشکلات په ډیر په دې باندې حل سوي وي. نو بیا وروسته ډاکټر صاحب بیا یو پوښتنه هم درڅخه وکړم چې هغه څوک چې شکر نه لري هغه به په څه ډول مشکلاتو باندې اخته کیږي؟ خو اوریدونکي په لاین کې دي ډاکټر صاحب، یو څو اوریدونکي به واخو بیا به راسو بیا هم ستاسو بله مهربانی وکړئ. تاسو په لین کې یاست؟ یو بل اوریدونکی په وخت. بله مهربانی وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو خور او ډاکټر صاحب اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهربانی.
د شکر موضوع کوم راخصه درشته هم دا او خدا پاک دې عمل طويل ورک چې د مسلمانان تمد ورسي او شي هدايات توکي دغه د پاکستان کې د خلک خوږې چې خوري دا د اساس اساس نه د معلومات څوک ترخه چې خوري نو دا ترخه چې د خوږو چې په مقابل کې په نسبت باندې ډیر شي تر هغه چې دغه خوري ترخه چې خوري بل دا د چې دلته دا خوږی مثلا دا لکه شربت وو دا جوس وو دا شین دا خو نو سړی څنګه دې ته وان کیږي چې او بل څه لري دا هغه د پار سره خطرناک دی نه لري دا هغه د پار دا مرض چې شولې چې نه سپې شولې دا په څنډه کوله او پاتې څو ډیر چي ډیر چي سره خوري ترخه چي دا د انسان د پار د سره لپاره ګټه کوي او ک توان کوي
بخې سيدي کورمودان. یو بل اوریدونکو به هم واخو بیا به د دواره پښتون ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. مهرباني.
ا څنګه ورول د ځان معلومه کوم چې شکرم تنه مشکله تقریبا نه دی راځي چې څنګه نه خاص پوس نو هغه لا دې په شکل کې کومه شي
د تو عمر یاست سرور د دې لین قطاسو ډاکټر صاحب زموږ یو ورور پښتنه وکړل چې وای په پاکستان کې خلک خوږی چای ډیری خوري تاسو به سوال د دې خسته یی چې بعضی ترخی چای خوري او ډیری چای خوړل هم څونه تاوان لري او او دبل ورور پښتنه وکړه وای زه به بیخي ډیر شکر استعمالومه چاکلیټ هم خورم او دروسته د شکرې پنا جوړې نه مختصوي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بالکل رب شو ختم دومي
محترم
اوریدونکو ته سلام ته علیکم او البته البته ګندیره زمين نور شم خوږه ډیر خورل کیږي د دې خاطر باندې پاکستان که مجموع که ده شکر مریضی زیاد ده او ده چای پا مورد زواین دیده تول هر مریضان چه ما ترازی چه ده مره سرطان لری تول دیر تول دیر گرم دیر سور چای چی یعنی تول ده ما هر مریضان چه ده مره سرطان لری او ما ترازی اغا تول سور چای چی زده سره چی مخالفیم اما چای خپلی خاصی گتی لری هم تور چای هم شین چای زخطا کتاف ساده یو خپل راز افشاکم زد دوالوشت کالکی دی چه شین و تور چای گت چیم دی دوالو چایو دی فایده نه زد استفاده کوم چای چخی منتخا پدو دوالوشت کالکی ما چای که بوره مدا چاولی شکر ندارم خو بوره زد نخورم نه هغه کوم نه استفاده ورمه نه کوم او د بل مریض په د دوبل ورور په مورد کې زه غواړم ووایم هر شی په اعتدال باندې تاسو استفاده وکړئ ځینې چاکلیټ ډېر زیات فرق لري یو له بل نه کله کله زه هم چاکلیټ خورم هغه په هفته کې یا لس ورځو یا پنځلس یا شل ورځو کې یو چاکلیټ هغه معمولا کاکاو او ناریال لري کاکاو او داغ لري کوپرا لري دغه د دواړه ځینې مفید شیان دي د نور عادي چاکلیټ نه د ما پیاد نه راځي چې څه وخت ما استفاده کړی وي او په اندازه باندې هر شی تاسو استفاده کوئ د لنډو وختو کې Stanford Pantun ke Professor Snyder wa yo research ko provo ke ara kasan che de shakari marizi nalarala tono kasan ta de yo kasan khola wasan aw tajub khabara da wa che vili dem po dui ke pain che drevo do tono kasan shakar ne velo ain khola wasan de po dreyo dalo yo wasan po yo ba kha ke ain khola da شکر دومره زیات چې د مریضی د شکر اندازې ته ورسېدا دوام ګروپ کې ډېر ټیټ و په دریم کې منځنۍ برخه کې و نو د دو په خاطر باندې ډېر عوامل دي په هغو کسانو کې چې شکر هم نه لري په هغو کې ځینې کیدای شي مریضۍ د شکر ته ډېر لاندې وي چې دېته ګلوکوټایپ 1-2-3 چې دا یې نمونه ورکړ د دې په خاطر باندې هغه څوک چې شکر هم نه لري باید له ځان سره احتیاط وکړه هم په خوړو کې هم په فزیکي فعالیت کې په دو ټولو شیانو کې سپورت کې دوی باید د ځان سره احتیاط وکړي او هغه څوک چې اخته وي هغه باید دوام خپل رژیم غذایي خپل جسماني فعالیت هغه
ټول باید په نظر کې ونیسي بله ډیر مثال مور کوي ډاکټر صاحب او هغه دبل ورور چې ویل چې زه ډیر چای شرم دا خو به تاوان نه کوي یعنی صرف په لاند جواب کې تاسو ورکړي وخت لشتي ډاکټر صاحب
بالکل دا ډیر چای خپل چای دیوریټیک دی تاسو مې تاسو سره زر زر دی وینه هغه د بدن او ورسره ادرار کې تاسو مې تاسو کې د بدن نه ورزي دوی دا فکر باید وکړي چې آیا د دوی فشار که ډېر چاچکي فشار خو یې د چی چیگی نه تفشاری چی چی دنه کسان مالگ وی گوری چی دی چی فشار دی تا دوائی دی پارا دی مالگ نه استفاده و نکل دکا مالگ شروع یا نه بنده وی او بلدادی چی اوبا باید وچ خیلی اوبا باید وچ خیلی اوبا و ساره دی پا سار دی منطقو که چی دی مگه آوریدون که دی اوبا باید دی سهاره تا مخصوصانه وچ خیلی او داغه اوبا باید دیر یخی نوی برابری وی دن کسان دی سهاره پینزش پاگ اوبا پا گلاس اوبا چکی پا دی کسان که چی زیاد اوبا چکی خطر دی دوی چی زد دی جک فشار پا مریضه دی خدا نخواست اختنشی او بیاد ورز دیگا پر اوبا نچکی داد اما نالری لکا پی وباغ یا پاکی چی سیل را ولی اشتوغا تو اوبا نورکاوی داغا اوبا دی په ټول ورځ او شپه کې دوی د تقسیم کا د سهاره دم زم د سهاره په دوه درې ګیلاس اوبه ناشتې پورې مې ناشتې په شمول اوبه زه څښم منتها اوبه تر ماښام ماخوستنه پورې اوبه باید وڅښل شي دا باید ډېرې یخې نه وي.
بله بله یو وروستی اورېدونکی به واخو او لنډ سوال دی وکړي بیا نو پر ونی اخیر مهربانی وکړئ تاسو بلین کې ما اواز ومن کاس نه کاس کې بس نو ډاکټر صاحب ورستی پښتنې بس تاسو څخه هم وکړو چې زمشته د فیسبوک تلارې نثار امیری صاحب په خپل کرامت الله صاحب او شریف الله صاحب رحیمی رحمانی او شاکر الله صاحب دوی هم پښتنه کړی دی اینه پښتنه داسې لکه څنګه چې ماسته څخه هغه سوالونه وکړل دوی هم دغه سوالونه کړی دی. نو ډاکټر صاحب هغه خلک چې وزن زیات وي او دوی شکر هم نه لري او وزن زیات وي او هغه خلک چې بیا وزن نه زیات وي او شکر هم لري او ځینې داسې عوامل ورته د کیږي چې ځای زخم سي هغه زخم پر بد اوړي په دې باره کې که تاسو وروستي دوی ته جواب ورکړئ او تاسو وروستي توصیه به هم په آخر کې ورته وایست مهرباني وکړئ.
بله یو ډېر شمېر کسان مثلا په غر کې چې سایه موجوده ده کله چې ایچ پایلوري د منګلال چاغوالی له کله چې د ایچ پایلوري له یو اویا فیصد نفوس نه پنځه فیصد نفوس ته زیات راکم شو د هغې په نتیجه کې خپله وزن ډېر زیات شو د وزن زیاتوالی هغه څوک جسماني فعالیت ولري کیدای شي په هغو کې شکر دومره لوړ نه وي خو د جک فشار دپاره د زړه او نورو ناروغیو دپاره وي او دغه مریض ډېر کسان تر اوسه پورې نه دي تشخیص شوي چې آیا دوی شکر لري دومره څه خاصه توجه نه کوي یعنی په لازمه اندازه د خپل عمومي معاینات نه اجرا کوي او بل د شکر په مورد کې زه یوه ټولو ته خپلو ګران اورېدونکو ته وایم چې ګورئ خپل شکر څه اندازه کوئ د سهار وختي څلورو بجو نه تا تو بجو پورې مه اندازه کوئ ځکه د اکثرو کسانو په شکر د وینې کې څه شکر لري څه یې نه لري ځینې تغییرات راځي او چې دا دوه په نامه د یو ډان فینومنن او بل سموږ افکت ورته ویل کېږي دا وان سر دی چې خپل شکر په لوږې کې تاسو معاینه کوئ پنځ د اتو اتو نیمو بجو نه په نو بجو پورې هغه وخت تاسو معاینه کوئ او دوهم دا دی چې په طول د دولسو ساعتو کې مخکې له معاینې د شکر نه تاسو باید حتی یو ګلاس چای تاسو باید نوڅکلی که چای وڅښئ تاسو هغه هم د تاسو د شکر د لوږې د شکر معاینه به صحیح نه وي اوبه پروا نه لري یعنی دا تو بجو نه مخکې هېڅکله خپل شکر د لوږې دپاره یا خپل معاینه د شکر مه کوئ.
ډېره مننه.
کیدای شي هغه دوه موضوعات چې ما تاسو ته وویل په هغو کې څه تغییر راغلی وي
کورمادان. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک چې تاسې د شکرې په باره کې زموږ ودرنو اورېدونکو ته معلومات ورکړي. قدرمن اورېدونکو بله خپرونه چې د روغتیا درې خپرونه ده هلته به هم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک ستاسو مېلمه یې هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای ست.